ازادي راډیو ته واګهسته د ولس پرګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. په دغه پروګرام کې مو مهم خبرونه او راپورونه ولوستل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې همدارنګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې طالب استازي د امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. دوی پنځم وار دی چې په دوحه کې سره ناستي. زلمی خلیلزاد پرون لیکلی و چې تعارفي لیدنه وکړه او سبا به رسما خبرې پیلوي. طالبانو هم ویلي دي چې د قطر خبری بعد شیرباستان اگزیپ مشره مختلاری شی او د دوی د تازه اعلامیې له مخې د ضرورت په وخت کې بعد طالبانو د مرستیال ملا برادر څخه هم ځینې مشورې اخلي. دغه غونډه د قطر په کوربتوب روانه ده. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او یو درس خېلی. د پروګرام دویمې نیمایي ته راځو. په دغه دویمې نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته خپور شي. خو له هغې مخکې ورزو کندهار ته. له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راپور را لېږلی دی چې وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پرمختیایي پروژې عملي کېږي. پر یادو پروژو 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون پروګرام لخوا ورکول کیږي. په عملي کېدونکو پروژو کې د اوبو کانالونه، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا او څښاک پاکو اوبو سیستمونه جوړ شوي. صادق رښتینی ته به غوږ شو. له هغې وروسته هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
د کندهار لویدیځ ولسوالۍ پنجبایي چې یو مهال د وسلوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس پکې د 109 میلیونه افغانۍ په لګښت 153 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیله مند وایي چې پروانو پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریبه مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پروژې منظور شوې دي چې دغې له جملې نه 112 پروژو کار روان دی چې په عملا د 9 شوراګانو کار په پنجوایي ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو لګ اونو د څخاګ د پاک او بود او بود ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لارو لاسرسي د پدې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدراتون کې به ګټه خصم ته وسپارل شي.
هله من هم دارز موبایل چې له دوه پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پرام
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میومنه دوستانو، ز نجیه سپیم او روختیا د ژوند شتمنی پروگرام وار رسیدلی. نن په دغه پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کو او په پروگرام کې په وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخی متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب خره غلی خبرونه
مننه کوم. ده مننه تاسو
خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 50 50 او بل شمیره هم د 0928 225 50. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واورئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org مه هیروئ. اوس رزو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رزو د هډوکو ناروغي یا اوستیوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینه وو کې 40% لیدل شوي. ویل کیږي چې ډېرې افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدې امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض ده چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین دي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له څلوېښتو کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک چې په شکل ارسي لري اتا کېږي چې نولس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس له هغه میندې یا زموږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سی، ویټامین دی هم کم سی، عوامل زیاتر هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوې سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو رستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ وویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کېږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې څلوېښت کلنۍ عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دی هغه مسایل دي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلې، هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر اوستیوپروزس ته مسایل دي تر نارینه وو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه، او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیر موگ او گروه پر شدو که پیاو گلاس شدو که در 290 تر 300 میلی گرام پوری کلسیم شده. همچنان کچیر موگ ماستو تا او گروه پیاو گلاس ماسته که در 350 سلویخ تر 415 میلی گرام پوری کلسیم شده. یعنی دیر پا آسان طریقه موگ کوشی چه کلسیم خپل وجود تا واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مکوه شو چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دایی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعای آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعای آفتاب، او باید دایرکت سانلایت یا مستقیما مواجه به طرف شعای آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعایی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هایدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعای آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعای آفتاب شون.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ د خبرونه ځنګړې شوې هډوکو ناروغیو ته اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان هم را وپیژنئ. نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
اکثره وخت مې د لاس ګوتې درد کوي چې زه ژر خزاک ته مشکل ده.
ښه، سمه ده. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خوتې نه لرئ؟
لاس ګوتې د کوچني مفاصل هډوکي دي که د غټ مفاصل هډوکي دي؟
من غږ اورئ تاسو؟ فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شوله موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید چی، یو ده چی دی آستیوپروزس یا پوکی استخوان یا ورستیدل در دو که دی، او بل روماتویک آرترید چی پا امیانه جبه که روماتیزم ورتوی، چی دیره وقت ده یو دیر زموگ پا فرهنگ یا زموگ پا اجتماع که دیسه دیر سر یو لبل سر گردورد کی گیم. کچیره مو کوچنی مفاصل درد کوي او په دوانه لاسو کې هم زمان درد کوي، ور سره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوي شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوسیو آرترایټ مرزي. کچیره غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دوانه مفصل نه پړسوب ور سره نه لري، عمر د سلويخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوي شو. زما توصیه دی ورورته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې موږ وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکي، او لمر وړانګو ته ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنده کې چې لمر شعاوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل. د دغې ناروغۍ هغه مهمې نښې نښانې څه دي؟ تر څو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت یم.
کله چې موږ آستیوپروزس وایو، په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوی شو چې شاید دا آستیوپروزس وي. اول، کله چې موږ سبې د خوبه راجګي کو، مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي. دویم، په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي. او دریم، پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول، دغه دردونه د آستیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي؟ په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په سړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په سړه هوا کې، ډیر دسې ټول سره ټول سوی بدیږي. هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو، دغه شخي باعث د درد کیږي. نو ادې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزس.
او ډیر مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ صحت خدای
او مننه، خوشاله اوسئ، ځان هم راو پیژنئ.
تاسو ډاکټر صاحب سمونه اندرنګ د دې دن په ټوله
حکمل صاحب خرغله پروگرام ته نن مونږه د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغي چې دا واقعا په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینه کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې رامنځته کېږي او تدریجي هم لري. ډاکټران وایي
بالکل
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې 80% د ناروغي زیاته تشکیل شوې ده. د دې علت هم څه ده؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکاري او د نارینهو په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه ده د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې، د ورور ته باید وایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل. د روماتو آرتریت اول غټ نښه یې مارننګ سټیفنس یا د ملا شخوالی په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټه نښه دا چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي، او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دوانه لاسو کې په دوانه کوچنی مفاصلو کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې 15 غټ ساینونه یا 15 دغه ساین او سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي، او بل د وینې بازې معایناتي چې هغه باندې سل پسلو کې تشخیص کیږي د روماتویډ آرتریت، او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویډ آرتریت او د اوستیوپروزس په ماینس کې. ما مخکې خطر نشان کړل چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي، او د روماتویډ آرتریت په کوچنی مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچنی مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په خزینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی که قبلا ما د این مورد نظر دادیم که در خانم ها به خاطر از این زیادتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشن، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد، حال امو هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شوه. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شوه، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر با آقایان
رکس محترم، یو نوې سیړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې هم دغه شمېرې مخ په پراخېدو دي. تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ساسي په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل، امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستا دی فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگریت میباشن.
ډیر مننه زو یو بلوریدون که اخلو مهربانی وکړی. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لازادی لري او راي مهرباني.
السلام علیکم د کډر د سیستم کې کوم
څه نه. هم راو پیژنې؟
زین جن خپلواک من کډر ولایت.
خال ډیر خپلواک صاحب نن هډوکو ناروغي په تړاو غږی کو تاسو سره کا پوښتنه یې مهرباني.
ډیر مننه. السلام علیکم سی خوشاله وسی تاسو د ژوند په هیله یو چې زما چې په هډوکې یو خپل کډبال څه خوشاله دي. بس دا چې ځای اخیستی پر مشکلې چې یو ځای ځمه بس دا پښه مې ډېره درد کوي او دا زنګون چې بیا دی دا بیا داسې برش کوي چې دا د سعودي څخه دا ډېرې پوښتنې کله جواب
سمه ده ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني. پوښتنې لرئ ورنه ښه خپلوا صاحب که په لیکه کې نو ځواب به کړي. فکر کوم اړیکه پرې شوه.
خپلواک صاحب ته باید ووایم چې کله چې پخه ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا آخري مفصل د پخه ضربه لیدلی او هلته ډېر کوچني کوچني ټینډنونه یا لیګامنټس یا په عامیانه ژبه ورته پای وایي هلته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپله گوشت پارگی هلته منځ ته راځي. نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه د یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، اکسرې، کچېرې ضرورت ایم آر آی هم ډېرې وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته.
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې دغه اوستوپروسس ناروغي کچېرې په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړې پایلې لري اساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیپروزس منځ ته راوړي نو خو طبعاً د نوم نه معلومیږي چې ورستیدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیپروز دارد در مقابل ضربه، اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیپروز داره شکستگی استخوان به بار می آید. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیپوروز داره دردای مفاصل داره زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا با دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. این از عوامل بسیار برجسته ای است که در اوستیپوروز انظار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او پوښتنې ځوابوي. بلوریدونکو ته ورځو د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته ورکړم. کارن تاسو دې له جوړ وایست نو من خبرې کوم له سلمان ولایت.
او ډیر زیات مننه. مهرباني.
خوځنی د ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده. وزن مې تقریبا 45 کیلو دی او زما مخشي چې وجود کې کله ټول دي د مې زړه خراب دي او د زنه وروسته مخشې را پسې مو چې لاسونه یې پسې مو دی راځي نو دا مې ډیره سره ده.
خیا تاسو یو څو شی به لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنه ولري درنه بیا به ځواب درکې.
ښه نومان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده پخینه دردونه اول
د زنګون چې په دې برابر کې تر ګوتو پورې نه پښې د سیمریکي جراپسي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودایم په دې وخت کې مې پښې د سیمریکي د خو په فاطمه مو بیا د سیزن یو ډول لپاره بیم د څه فکر ته ولاړې چې زه څه کوم په داسې حال یو وخت راته د مورکی مرزم پیدا و هغه اوس له شه درسه خو به هم د مشکل را سره ستا
دسته زنګانه پړسوب پیدا کوي پړسوب لري
نه پړسوب دونه نه پیدا کوي لږ لږ پړسوب پیدا کوي.
مخکې کوم وخت ستاسو زنګانه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره سوې
څنګه تاسو
مالکم وخت لیدلای وای په زنګانه
ډېرې وخت ځینې وخت دغه څه د ورزش په وخت کښې راسره مل شوي دي در شوي یو په یو ځای کښې مو داسې خو لږ دومره زیات نه لاسونه هم ډېرې وخت راپسې داسې مړه کېږي نه پوهېږم د وینې د کمبوتو سره مخامخ که څه خبره ده
دواړه لاسونه یې که یو لاس
وخت یو لاس وي ځینې وخت بل لاس وي ځینې وخت یوه پښه وي ځینې وخت بله وي
نومان خان سوال مو واغستل دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی اراض ولایم دی چې په نومان جان کې پیدا شوی دی کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کیږي دا ستاسې پښې چې مړې کیږي او دا پښې چې دردونه پیدا کوي او دواړه لاسونه دردونه پیدا کوي دا د وجود د کلسیم د کموالی اراض ولایم دی نو دا په دې موږ نشو ویلی چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لرې تاسې اوستیوپروز نه لرې اما ستاسې وجود کې کلسیم کم شوی ده کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرلایزډ باډي پین پیدا کیږي یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود هډوکې درد کوي تاسې ته زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډېر استفاده وکئ شیدو نه مستو نه ډېر استفاده وکئ او لمر وړانګو ته کینئ کله چې لمر وړانګو ته کینئ مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبربندې کوي چې خپله مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي
ډېره مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خپرونې ته ځان هم راوپېژنئ ډېر ښه مهرباني وکړئ
پوښتنه مې د ډاکتر صاحب څه دغه ده چې د تر ځنګلو لاندې دغه پوندې زما درد کوي پلي مې هم داسې اور کوي داسې سړي ته یو ګولۍ یا دوا ور وښيي چې مقصد دغه پایکات و دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخلي بس فایده در ته کوي
تاسې څو کلن یاست
اته ویشت کال اووه ویشت کال داسې به یم
ښه ضربه خو نه و خوړلی مخکې دغه ستاسې د هډوکیم
یا 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 داسې پر لنده مځکه ګرځېدلی یمه نور مشکل نه دی راته تېښته
ښه دا یو پښه مو داسې مشکل لري که دواړې
یا دواړې پښې بس داسې دي در سره
دا د شپې د خوانه ډېرېږي تاسې باندې
خپرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب به ځواب کړي مهرباني ډاکټر صاحب محترم
هوتک صاحب ته باید ووایو چې موږ یو مریضي لرو په نوم د فاشایټس چې دغه کفای پای د او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنه بر از او باید مریض از نزدیک دیده شوه بعضی ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید ما همی گپا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی رو بگیرن
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکې مو راسته نشي هر انسان ته په ورځني خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع هزار کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنم چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه این به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره وقتی که ناخون ما قطع میکنیم در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه موها که دراز میشه کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره
دوستانو ازادی رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځانګړې شوې و هم
دغلطه پای ته رسیږي. وی یادونه کوم چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال ډیر زیاته مننه.
ساسینه مننه کوم.
اوریدونکو لته سي هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زمونږ د الله پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.